نمونه ستړی مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري اوس د ساتي رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخم تر شپګو په لاندو څپو نه 25 متر او د مخم لشبګو د سار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته دې د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې له هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر اثر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي، خو روان ملدي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران دغه غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال له پایله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې یې کتلي. ویل شوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپلو اصلي مقصدو په توګه یاد کړي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړې، امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی، خو لا هم ګڼ کسان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نه شي کولی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپک پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشرک ولته رشوه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پوز په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه ویل شوی، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د صدري او مشال څانګې ته ویلي چې په پیښې کې څلور ویش سرتیري ژوبل شوي هم دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کم کې د اسرایلو په بریتس کې د دوی یو قمندان وژل شوی. د نمړې ځل دی چې په غزي ترنګه کې د جګړې له پایله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قمندانان سید عطاالله علي، د هغه میرمنه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه لشه تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه. اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نخښه کړی دي. حماس ډلې له هغه رئیس یې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبرونه خبرونه مو واریدل وړاندې د سر په خبرونه کې دا مطلب واریدل شي. ګوندې ایران ته ورزو هلتا د افغان کډوالو وضعیت در سره شریکو دا چې د افغانانو څنګه ژوند تیری په دې اړه وروسته درته تفصیل درکړو. هغه ښځو اندېښنې در سره شریکو چې په ایران او پاکستان کې درېیم هېواد ته د تګ په تمه دي.
درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیې پرون یو قانون جوړ کړ چې پر بنسټ یې افغان ښځو ته پناه ورکوي، خو دا ښځې به کله اروپا ته رارسیږي؟ په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. رزګان ته هم ورځو. هلته د چرګانو فارم لرونکي وایي چې تولیدات ښه شوي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د رزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نورما طالب هم شته عملتیا مواړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د قادر جنرالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیات هیواده د کډوالو د جبري ستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د بریښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل لسنه کا کړنورو.
نه، با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک وه. نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
اقتداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق
زمونگ یو شمیر وطنوال چی دل توسیگی پوزیانو دی بشری حقونو فعالانو خبریالانو دا کمپاین پیل کرد چی هر کس چی جوندی لگواک سر مخ دی پا زنگری توگا پوزیان خبریالان او دی بشری حقونو فعالانو سر دی مراحت وشی او داس یو قانون او پالیسی دی جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشته بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواده د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیم مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پسمنجه نرمی کنیم نبودیم.
موک دلتا ده امکانات و جای درس او تحصیل نشتون لگرن و ستونز سرمخ کریو. خو که لده زیاد دیپورت همسو حال تا باید زانی او مالی امنیت نلرو. حال تا نه کارست و نه امنیت.
کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومی پر راپور کې واخیستل شي او په تیر جمهوری نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي. زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. که طالبان می حل ته وپیژني ما به ونی سي او شکنجه به میکړي.
هم قطران مرشونه سایه کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم مرته آنلاین کمپاینونه تر سره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخوانی پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند لا خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وګړي اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2018 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړ شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي، بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې، دې غونډې ته چې لږ وخت پاتې دی، روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کاله سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزې اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر به ګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بخش کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خپرول شي، د افغانستان شمولیت باندې کې یا پر رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځه بحث پر لړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامی تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ایټالیا ته د جلب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د ایټالیا غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي و چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پا پاکستان کې دي. متقید مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیژلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنی پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونې د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په برید کې 15 څلوېښت کسانو ته مرشوب لا اوښتې و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیمې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر یو سلو څلوېښت ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر نیوي ډېر کسان ووژل.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل په وسه د لبنان له بې ځایه شوق غوښتنه کړې چې خپل اصلي مینو ته د نستنېږي. د اسرائیلو د پوز ویانت نن ویلي ښایي د لبنان پر ځینې کلو د دوی هوایي حملې دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز ویان نن شنبه پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پنشاسي. هغه د لبنان له بې ځایه سویو کسانو غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته دې نستنېږي، ځکه پر دغو کلیو به د دوی بمباري دوام کوي. له کله چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان مشخصو سیمو له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل سو چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې تر څنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کیږي وسلوالې شخړې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غځول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي یې وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پروانه جګړه کې د وژل سو شمیر 1,325 ته او د ټپیانو شمیر 6,900 نسوه لاسو ترسه تلیدی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامل ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباری په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاولا علي وژل شوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن او سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتووالی پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خون کې وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ او رنځور پکې راځي. دا ماش لري زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي. دا مشکلات دي چې د خونکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې خونکو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
دیر کال د اسد په میاس کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلان دی او دوامداري درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا و دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپل نورې ستونزې پرې هواري کړم.
زمو ماشخ بچی مې پېښه ډاکټر وبرم.
لږ پیغام ټولګي پورته یو شمیر نجونې چې لزده کړو به برخې شوي وایي چې د ښوونکو د ورځې منزل دوی لپاره ډېر ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمينه ورته نه ده برابره شوې چې خپل ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارات راشید خون کې ورځ سکونکو خونکو لپاره ځانګړې او پسړه پوری ورځ و. سکونکو به ورته اونې مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمينه نه د مساعده تیریا دونه مو سوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د خونکو د ورځې په منځلو هم بندیز لګولای دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د خونکو ورځ منځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځ چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونل منځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د خونکو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ لوګدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیم منځل کې ده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څیړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وای اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وس خپل تولید کولای شو د لې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیرې کې دوا فارمانول د ازمر د شرکت، اوس په دې تیرې کې درې شرکت دي، یو ازمر دی دوا نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بر سر راولا سوچ اخو مثال ما ته وې چې زر په فارم به جوړ کړو د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړم بلیم جوړي، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې څلورنیم کیلو کیږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي کچیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس 2000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده.
دا ویو په دانه او په ارڅه پویږي په لوښ ته پویږي، هغه بیا ورکواله سی په وخت په چیرې دوه سره ځانه مشکل وساز کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کوله ساو کا هغه بل فرنچ بیا غدي هغه کښنی دی ډیر دین هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډیر خوشاله یو ورور په دې خاطر چې موږ د بل یوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چاج ووزو خوش سبون خلاصو چې د بل یواد سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته ورزو مشت.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
ستاسو له پیغامونو
دمانم سلمہ ده د قندوز ولایت څخه راغلی په اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنګارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده د دوی. او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسنۍ او خبرنګاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان نسي کولی چې ښوونځي ته ولاړ سي او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیا د دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمنی کیس لرم، منتظر یو. نو تر اوسه هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډیر سخت دی، یله یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، په ډیر سخت حالت کې ژوند کوو. له بلې خوا کله ناکله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیسو لخوا هم ځورول کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.